د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی
ریزونه تل کیپټوګه د ژوند تر ټولو مهمه برخه د ما درسو چې زه باور خپل درس یو ځای تر رسوم بعد دغه نه د ژوند په نور برخه فکر کوم درس او تحصیل مې زده کړم د سینې مې پاتې شي د ژوند نور برخه تر توصیلن د پاتې هغه تشویق چې هغه د ژوند هدف مې چې هغه لمې ذکر
جنی وای چې دوی تاس دا کړی تر هر څه وړاندې لومړی توپ لري دا چې د طالبانو حکومت ورنه محرومې کړی دي په خبره د حالات نور د زغملو وړ نه دی خو بیا هم دوی څه باید وکړي
خپل زړه د نبایلی او خپل روحیه د کمزوري کوي تر ټولو مهمه دا ده چې دوی باید د شرایطو په وړاندې قوي ووسی ځکه د حالات تیرون کړي موږ په تیرو کې هم تجربه درلودله
ام دا موضوع چې روم ملتي ام وکړي قدرمنو وینکو زده کړه چې د هر وګړي اسلامي او قانوني حق دی د طالبان حکومت افغان جونیورنه به برخي کړی دي دوی وایي چې ورځ تر بلې هغه کوم څه چې په خوانځیو او پانتونونو کې زده کړی وو بیرته هیریږي له بلې خوا کوم وخت چې بې ځایه له زده کړې څخه لرې ورنه تیریږي دا نشي جبران کېدلی د کابل د طبي پانتون د وروستي سمستر محصل عقله وایي چې د دې د ژوند لومړنی هدف د دې زده کړې وي
موږ ته خو معلوم ده ډېره سخته ده یعنی داسې و چې د ژوند هدف موږ نه واخیستل شو په تمه چې نن به شروع کېږي سبا ته به شروع سبا ته دغه کلونه تېر شو خو تر څو پورې مکتبونه ښوونځي او زموږ پوهنتونونه خلاص نه شو یعنی دومره سخته ده چې حتی سبا ته نن چې کېږي سبا ته امید نه لرو چې څنګه به دا ورځ تېرېږي ځکه چې د یو ځوان وګړي په توګه د یو ځوان انجلکۍ په توګه ما ته د ژوند تر ټولو مهمه برخه د ما درس وو چې زه به اول خپل درس یو ځای ته رسوم بعد دغه نه به د ژوند په نورو برخو فکر کوم اوس مې چې ژوند که درس و تحصیل مې زده کړم د سینه مې پاتې شي باورم کېږي نور د ژوند نورو برخو ته توصیلن د پاتې هغه تشویق چې وو هغه د ژوند کوم هدف مې چې وو هغه له منځه تللی ځکه چې انسان داسې یو مخلوق ده چې کله تر څو یو خپل هدف پوره نه کړي بلته زړه نه کېږي نو دغسې د ژوند په ټولو برخو باندې داسې تاثیر کړی ده د ورځ وي که شپه وي د موږ هغه کوم تشویق چې وو کوم داخلي تشویق چې د موږ و چې موږ ذهن ته به راتلو نظر ته هغه به موږ خپله ورځ ډېره ښه مخته بیول خپل آیندیت یعنی یو امید موږ به درس ویلې لکه هغه ټول موږ نه اخیستل شوي دي موږ ذهن په یو سلو شلو نورو شیانو درګیر شوی ده موږ تر اتانه پوهېږو چې موږ به فارغ شو حتی دا امید نشته چې لس کاله بعد به هم موږ فارغ شو موږ به پوهنتون ته څوک پرېږدي که نه دا امید موږ ته نه ده پاتې شاید کلونه کلونه تیر شي او څوک زموږ پوښتنه ونه کړي چې د نجونې ولې څوک درس نه پرېږدي یا ولې د نجونې ته موږ زمینه مساعده نه کړو ځکه چې که زمینه مساعده کړي په دې دوه کلو کې حتما مساعده کېده نو دا هغه څه دي چې زموږ روح او روان ته تاثیر لاندې راغلی ده
اغلی عقله زیاتوي چې نه یوازې دې ته بلکې ټولو افغان نجونو ته له زده کړې څخه لرې پاتې کېدل رواني ستونزې پیدا کړې دي
علم و تحصیل درس ویل د انسانانو د که ښځه وي که سړی د هغې اساسي حق ده د ژوند هدف ده کله چې انسان علم و تحصیل کوي په ژوند که ژوند دپاره یو هدف لري نظر ته هغه خپل ټایم منظم کوي نظر ته هغه خپله شپه او ورځ منظم کوي خپل آینده ته یو سوچ لري خپل راتلونکي ته یو سوچ لري نو کله چې د نجونو نه دا حق اخیستل کېږي د هغې د ژوند دپاره کوم هدف نه لري یو ورځ او شپه یې بې ځایه بې هدفه تېرېږي که نه معلومه ده د هغې ذهن د هغې روان به همېشه درګیري هغه ذهن چې دی به په درسونو باندې مصروفه استادان ته په تمه وو چې درس وایي، مکتب ته به تللې، ښوونځي ته به تللې، یا پوهنتون ته تللې، خپل وخت به هلته تېروو، خپل ملګرو سره، خپل استادانو سره، په درسونو، په کارخانګیانو. هغه ذهن، هغه وخت اوس ټول په سوچونو تېرېږي. نو د خپل آینده دپاره مثلا سوچ کوي، کله چې د انسان دا حق واخیستل شي بس ژوند کې څه پاتې کېږي؟ ژوند خو الله تعالی ژوند انسان ته داسې پیدا کړی چې ورځ تر بلې یوه ورځ ښه شي، یو د بل نه ښه شي، یو څه پکې زده کړي مفیده ورته. نو کله چې یو انسان داسې ژوند کوي چې د علم دروازې ټولې پرې تړل شوي وي، نو هغه ته شل رقمه دروازې نورې خلاصېږي. یو د هغه نه همدا افسردګي، رواني حالت، مشکلات دي چې دغه پیدا کېږي. لکه دا اوس چې زیاتره نجونې چې اوس خو پوهېږي چې سوشل میډیا دغه مثلا انټرنیټ ده، تلویزیونونه دي، نورې نجونې ګوري چې درسونه وایي، یا لکه د خپلې همصنفیانې چې کومه لاره یې لرله، خارج ته لاړل یا کورونه لاړل، که نه هغې چې اوس هلته درس وایي. لکه دا موږ خپله دا تجربه لرو، نورې همصنفیانې چې تللي دي، هغې هغه د فارغېږي، یا درس وایي، یا وظیفه شروع کوي، یا مکتبونه خلاص کړه، پوهنتونونه خلاص کړه. دا ډېر یو منفي تاثیر لري، یو منفي اغېز لري. لکه څه د هغه خپل کاروان نه، د خپل ټولګیوالو نه، د خپل ملګرو نه ته شاته پاتې کېږي. نو ژوند کې چې ته شاته پاتې شي، ژوند کې چې تا نه هدف واخیستل شو، ژوند معلومدار دی. تا ذهن به همیش د فشار لاندې وي، تا ذهن کې به همیش منفي فکرونه وي. او کله چې انسان ته منفي فکرونه لاره پیدا کېږي، د انسان نه هغه مثبت سوچونه اخیستل کېږي، د انسان نه هغه د آینده دپاره چې کوم امید وي هغه ته اخیستل کېږي. نو د ده په ځای ټول په ذهن کې منفي فکرونه، منفي تاثیرات ځای نیسي چې خپله رواني حالت د یو انسان خرابوي. کله چې د رواني حالت شو خراب شو، نو دا په دې مانا چې ته صحت نه لري. نو کله چې یو جامعه کې رواني حالت دی، د جامعې د وګړو خراب دی، هغه جامعه مریضه ده.
میرمن ستانکزی وایي چې له زده کړو څخه د نجونو لرې پاتې کېدلو دوی له نورو کورنیو او ټولنیزو ستونزو سره هم مخ کړي دي.
زه خپله دردېږم او کله کله زه بېخي تماسونو ته لم دې وجې ځواب نه ورکوم. زموږ دوستان دي، زموږ خپلوانان دي، نجونې دي چې له پوهنتون او له درسو پاتې شوي دي. یعنی سخت یو بحران کې دي، یو داسې وضعیت کې دي چې رواني ستونزې ډېرې شوي، او هر یوې تر څه غږېږي پوهېږي چې بالکل نارمل وضعیت نه لري، اقتصادي مشکلات لري، کور کې لکه بندیانې ناستې دي. دغه نجونې د پیسو په مقابل کې خرڅول کېږي، حضور او نه دغه ډېر سوي دي، او دای زیانونه دي چې موږ او تاسو یې درګر د ګورو
په دغه سي وضعیت کې. مکتب شروع نه سه، پانتون شروع نه سه، او هیڅ ډول یو امید د طالبانو د نظام له خوا دوی ته نه ورکول کېږي. دغو ځوان نجونو ته څه کول پکار دي چې حداقل خپل صحت دوی ښه وساتي، رواني مشکلاتو نه لږ خوندي اوسي؟
باید یو انسان خپل هم ځان ته لږ توجه وکړي. له هر څه نه د انسان صحت یا روغتیا مهمه ده. نو دلته د ما وړاندیز دا ده چې دوی په کور کې ورزش وکړي، کتابونه د مطالعه کړي، خپل هغه د مطالعې ساحه دې پراخه کړي. کوم امکاناتې چې په لاس کې دي له هغه نه باید ګټه واخلي. مونږ پوهېږو چې تجارت نه شو کولای، د کور له منځه مونږ نورو هغه ته لاسرسی نه لرو چې بیرون ووځو، یا خپل هغه کوم تولیدات یا هغه چې لرو د لاس کار چې لرو بیرون کې عرضه کړو. ځان ته باید توجه وکړو، ځان ته باید وخت ورکړي، سره مطالعه دې وکړي او ورزش دې وکړي. په کورونو کې نسبتاً لږ امکاناتو نه دوی ګټه واخلي، ځکه چې د دوی روغتیا بیا له هر څه نه مهمه ده، د دوی ژوند له هر څه نه مهم دی. او د حاکم نظام نه مغوښتنه دا ده چې دې لپاره چې دوی خپله د یو ښځې نه زیږول شوي دي، ښځې لري، مور لري، خویندې لري، نو د دې لپاره د یو ملک 50% نفوس تشکیلوي د افغانستان یا د نورو ملکونو. نو دوی د هغه اسلامي ملکونو ته وګوري چې دوی خپلو ښځو ته څومره حق ورکړی. اوس پارکونه پې بند، مکتبونه بند، کار بند. نو دوی د څه وکړي؟ ټول خلک خو د دې صدا نه لري چې ډاکترانې دي شي، یا ډاکترانې دي وي چې مکتبونه تر شپږمه پورې خلاص دي. څومره معلمین مو همدا اوس په کور کې ناستې دي، څومره نجونې په کور کې دي، څومره محصلین په کور کې دي. ساحه پې تنګه ده، د دې لپاره چې لاره ور ورکه ده.
که څه هم حاکم نظام غږ نه اوري، که بیا هم تاسو کوم څه ویل ورته ولرئ چې پرېږدي مکتب نجونو ته خلاص یو او د اوس کال پوهنتون ته لاړ شي، دوی ته به تاسو څه ویل ولرئ؟
بالکل ورته لرم، ما همیشه ورته ویلي چې بالکل اول خو دا موضوع د مونږ او تاسو لکه چې څو وخته مخکې مجاهد صاحب دا خبره وکړله چې دا د مونږ داخلي ستونزه ده. راټول کې یو مجلس په افغانستان کې علما کې نوي مشورې ورنه واخلي، د نجونو په مخ دی د تحصیل دروازې د خلاصې کړي، خلک به په حکومت باندې راټول سي. دغه رقم ته حکومتونه دیکتاتوري وي، دغه شل کاله مخکې افغانستان نه ده، نه هغه خلک دي بیا تداوم نه کوي، دا خپله د دوی پښې ضعیفوي. همدغه دلیل ده چې نړیوال موسسات او ټول مرستې په افغانستان باندې ورځ په ورځ بندېږي او کمیږي. دوی نه خو څه نه ځي، دوی حاکم نظام خو ځان ته پیدا کوي، د تجارت هم کوي دوی په لاس کې، ده اوس ټول هر څه دوی په لاس کې، د امکانات زور یې له ملاتو وځي، زور یې له خلکو وځي، زور یې له ښځو لنجونو وځي. اسلامي قوانینو مطابق مکتبونه او ښوونځي خلاص کړي. دا سمه خبره ده چې هر نظام ځان ته قواعد او اصول لري، خپل اصول او قواعد سره سم شرایط ورته وضع کړي، جونو پر مخ دی تحصیل دروازې خلاصې کړي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
مننه، مننه تاسو.
شیرزاد چې افغان نجونو سره د انګلیسي ژبې په برخه کې آنلاین کورسونو کې ګډون کوي، وایي چې هر ورځ له خپلو ټولګیوالو څخه اوري چې رواني ستونزو یې د ژوند ټولې چارې ګډوډې کړې دي او دا ستونزې له زده کړې څخه لرې پاتې کېدلو ورته پیدا کړې دي. له نوموړي سره مې مرکه کړې، هغه وایي
که زه یو مثال درکړم چې په افغانستان کې مثلا یعنی تر ډېر لوړې فیصدۍ پورې که الکان نه خو که زه نجونې درته وښیم چې هغوی له ښوونځیو پاتې دي په همدغه رواني ناروغیو باندې اخته دي. یوازینی لامل هم همدا دی چې هغوی مخکې مثلا بیرون وتلې، په درس به مصروفه وي، که کور ته به هم راغلې د کور کار به ول، هغې وروسته کومه کورنۍ دنده چې به ورکړ شوې وه په هغې باندې مصروفه وه، درس به یې ویلې، کتابونه به یې راخته ولې ول، اوس هغه هېڅ نشته دی. یو انسان چې کله مثلا شپه ورځې مصروفه وي، درس وایي، نو کله چې یو دفعه هغه دندې شي، بیکاره شي، بې وظیفې شي او یا بې تعلیمه شي، هغه یعنی سل په سله د رواني ناروغیو باندې اخته کیږي او هغه ورسره مخ کیږي. دغه اوس ډیری افغان نجونې له ښوونځیو پاتې دي. دا د هرې افغان نجونې یوه هیله وای ورزو و چې هغه دولسم خلاص کی او بیا لاړ شي مثلا امتحان ورکړي د کانکور یا پوهنتون ولولي، ولې اوس هغوی په کور باندې ناستې دي، هغوی دا هیله ټول له لاسه ورکړلې. زه فکر کوم چې دا داسې موضوع نه ده چې یوازې زه وایم، ته وایې یا یو بل وایي چې هغوی پر رواني ناروغۍ اخته دي. یو څوک افغانستان کې همدا اوس هر کور ته لاړ شي، هر کور کې دوه درې نجونې دي او هغوی همدا اوس همدغه حالت سره مخ کې دي. سعید ازوانان، زه دا نه وایم چې هلکان به نه وي، هلکان هم بختي، ولې هغوی بیرون تللی شي، ازادانه ګرځېدلی شي، له ملګرو سره، له دوستانو سره یو چیرته لاړ شه، بنډار وکړه، کښېنه، ولې نجونې به چیرې لاړ شي؟ هغوی همدا اوس په کورو کې دي بیچارهګانې او هېڅ لاره نه لري چې مثلا د حل لارې لپاره څه باید وشي. خو همدغه یوازینی هیله وارزو همدغه وا چې سهار به روان شي ښوونځي ته به لاړلې، هلته به ملګري ولیدلې، استادان به ولیدې، درس وی ویلو او آیندې ته یو امید و. اوس دوی هر څه دغه له لاسه ورکړي دي او په رواني لحاظ باندې واقعا دوی له سخت حالات سره مخ دي.
دا حالت که همداسې دوام وکړه، دا څومره بدې پایلې درلودلی سي، ځکه هر څومره چې په هېواد دننه ځوانانو خپل غږ پورته کړ، له هېواده بهر د دوی د زده کړې لپاره خبرې وسولې او مظاهرې وسولې، مګر هېڅ نتیجه یې ورنه کړه. د دې دوام په ځوانانو باندې نور کوم بد اثر کولی سي؟
په افغانستان کې نور ډېرې ناوړې کړنې او پدیدې شته. مثلا په هره کورنۍ کې موږ ټول باسواده خلک نه لرو. کابل کې به مثلا ډېره فیصدي لوړه وي چې موږ باسواده واده خلک ولرو، یا نور دغه نږدې ښارونه چې کابل ته ډېر لوی ښارونه، ولې لرو پرتو ولسوالیو کې زموږ خلک بې سواده دي، هغوی عامه پوهاوی نه لري. همدا اوس که تاسو هر یوې لرې پرتې ولسوالۍ ته لاړ شئ او هغوی خلکو نه تاسو اوال واخلئ، یو رپورټ پرې جوړ کړئ، نو هغوی به تاسو ته همدا وایي چې په هر کور کې یا په دې کلي کې دوه درې نجونې حتمن په ډېر واړه عمر کې واده شوي دي، یا مثلا ډېر لوی کور مسؤلیت هغې ته ور په غاړه شوی دی په دې کم عمر کې. نو تاسو فکر وکړئ چې د هغې یوازینی لامل همدا دی چې کله مکتبونه بند شول، ښوونځي بند شول، نو کورنۍ دې ته اړ شولې چې ښه مخکې خو یې درس ویلې، تعلیم یې ویلې، اوس نو دوی څه وکړي په کور کې؟ بالاخره چې خلک ورپسې راځي بس ورکوي او خپل بخت ته یې لیږي. ولدې نه خبره چې هغه به په پردي کور کې څه کوي. دا پردی کور خو ډېر لوی مسؤلیت دی، دې هیلې درلودې، ارزوګانې درلودلې. یو عادي وړه موضوع نه ده، دا یوه ډېره لویه موضوع ده که په منطقي ډول باندې فکر دې ته وشي. او نجونې یوازې په کابل کې نه، په ولایاتو کې له ډېرو بدبختیو سره مخ دي. په کابل کې صحیح ده، موږ لیدلی دي چې هلته مو ژوند کړی، ولې تاسو که ولایاتو ته لاړ شئ، هلته دومره د ځوانانو دا روحیه کمزوري ده، دومره بد تاثیر پکړی دی دې وضعیت چې بېخي هغوی لژوند نه امید شوی دي. کورنۍ تاوتریخواله په افغانستان کې ډیر دي، دوی له دغه نه هم کړيږي. کله چې دوی بیرون ته د تګ لارونه لري، بیکاری ډیر وي، غریبي ډیر وي، د خپل د لامل کې چې په کورنۍ کې وضعیت همداسې راپورته شي چې بلاخره په لور باندې ظلم وشي، په مور باندې ظلم وشي، په خور باندې وشي، او په ټوله کې د ځوانانو په روحیه باندې همدغسې ناوړه اغېز وکړي چې هغوی له ژونده بېزاره شي. نو په ټوله کې په ځوانانو باندې ډېر بد تاثیر کړی. خو زه فکر کوم دا خبره ټوله ورګرځي دولت ته، دا عادي خلک نشي کولی. صحیح ده، عادي خلک به یوه خبره وکړي، مظاهره به وکړي، ولې که دې شیانو کار بار کولی خو تر اوسه به کړی وي. ډېری وخت مظاهرې مونږ ولیدلې چې خلک راووت، وایي چې تعلیم د نجلۍ لپاره هغومره د سړي لپاره ضرور نه دی لکه د یو ښځې لپاره، ځکه چې همدا اوس تاسو فکر وکړئ په ولایتو کې نه پوهېږم، ولې په کابل کې ډېری یوازې همدغه نرسنګ او قابلګي همدغه ټول نجونې همدو ته مخه کړې ده. حتی بله ورځ ما یو راپور ولوستلو چې په ډېریو رسنیو کې چې نجونو کار کولو، اوس خو رسنیو کې هلته یعنې ډېرې کمې رسنۍ دي چې هغوی فعالیت لري، نورې بندې شوي دي. خپل هغه د رسنیو کارمندان جګی شوی دا دوه درې کاله قابلګي او نرسنګ ویلې د هغوی بیچارهګانې مغلته کار کوي. یعنې تاسو خپل فکر وکړئ که چیرته دغه وضعیت ته د حل لاره پیدا نشي، نجونې او مېرمنې به دوه درې کاله وروسته که همدغه دولت وي نو دوی به په څه حال کې وي. یعنې دا په ټوله کې داسې یو حل لارې ته اړتیا لري چې خپل حکومت باید اقدام وکړي. که صحیح ده خلک به فشار پرې راوړي، چې د حکومت زړه نه وي او حکومت خپله ونه غواړي، نو زه فکر کوم په دې برخه کې به خلک، مېرمنې، ځوانان، دوی به څه وکړي؟ هیڅ نشي کولی، د دوی لاس بند دی.
تراسو خپل ځوانانو ته، کورنیو ته په داسې یو وضعیت کې چې طالبان د دوی غږ نه اوري، نړیواله ټولنه لکه څنګه چې په کار ده دوی سره همکاري نه کوي، مثلا د دوی مشکلاتو ته حل لارې نه لټوي، په خپل ځوانان
فرشته چانی اوس خو په افغانستان کې تاسو ځوانانو ته ګورئ، د نجونو مثال زه نه ورکوم، ولې یوازې که د هلکانو مثال زه ورکم، په دغه وروستیو دوه درېو کلونو کې یعنې ټول همدغه کوښښ کوي چې د افغانستان نه څنګه ووزي، بیرون ووزي. حتی بې سواده خو پرېږده، هغه باسواده ځوانان ټول منډې را وهي په خارج کې ژوند. خو یعنې له لرې نه تصور همداسې کېږي چې دلته پیسې پرتې دي او بهترین ژوند دی، ولې داسې خو نه ده. خو په افغانستان کې ټول که خپل وطن جوړ وي، هلته کاروبار وي، هلته تعلیم وي، هېڅوک نه غواړي چې راشي. خو صحیح ده، ځینې ځوانان شوقي دي، هغوی غواړي چې مثلا بهر ته ووزي، ولې ډېری چې خپله په وطن کې غواړي پاتې شي، هغوی چې دغه وضعیت ته ګوري، هغوی دې ته مجبوري دي چې مثلا دې خواته راشي. خپله ځوانان امید شوی دی، او کله چې یو ځوان امید شي، هغه ته کورنۍ ورتر غاړه، د اولاد ورتر غاړه دی، هغه باید نفقه ورته پیدا کړي. چې په افغانستان کې کار نه وي، دا ځوان څه وکړي؟ یا به محتاط کیږي، یا به بلې کومې بدې لارې ته مخه کوي، او یا به هم وطن پرېږدي. هغه مخکې خبره بیا تکراروم، که دې ته یو داسې حل لاره پیدا نه شي چې د ځوانانو د بیرون ته تګ مخه ونه نیول شي، او په ځوانانو باندې د تعلیم په برخه کې کار ونه شي، یا د کار زمینه ورته برابره نه شي، زه فکر کوم دا به ډېره ناوړې پایلې ولري. خو زه فکر کوم په ټوله کې ځوانان هم یو لوی مسؤلیت لري. هغه مسؤلیت دا دی، یو دیني وجبه ده چې پاتې شي وطن کې. همدا اوس مونږ ګورو ډېری تعلیم یافته ځوانان ډېره کمه فیصدي، بیخي ډېره کمه فیصدي په افغانستان کې پاتې شوي دي. یعنی حتی هغه څوک چې دکتورای درلودله، ماسټرۍ درلودله، حتی تر لیسانس پورې چې درلودلې، هغه ټول بیرون وتلي دي او په افغانستان کې نشته. خو زه ملامت نه بولم، ملامت یې په دې نه بولم چې وطن کې د تعلیم زمینه وای، دوی آینده لیدلی چې روښانه ده، د اولاد لپاره، د کورنۍ لپاره دوی هیڅ وخت نه راوتل. ولې په ټوله کې زه فکر کوم چې زړه باید ونه بایلل شي. دا سخت شرایط دي، دا تېرېدونکي دي. همداسې دولتونه په تېرو کې هم راغلي، حکومتونه دوه درې کاله دوام کړی، نهایت څلور لس کاله ولې لاړ دي. خو په افغانستان کې پاتې شي، یو شخصي کاروبار جوړ کړي، یو اندکه دومره کاري وي چې دا کل د خپل کورنۍ نفقه ته پیدا کړي، نو زه فکر کوم دا به لوی خبره وي.
بله، د تاسو په نظر ولې د طالبانو حکومت سره لیدې چې دوی ادعا کوي چې د زده کړې په ارزښت پوهېږي، ولې به دا ډول چلند کوي چې دوی ځوانو نجونو ته چې هغه دوی یا مکتب ته تللي یا پوهنتون ته تللي رواني مشکلې پیدا کړي، دوی ته د زده کړې دروازې نه خلاصي، طالب ولې داسې کوي؟
خو زه فکر کوم دا یو ډول عقدایي چلند دی، ځکه چې له کومه وخته چې دوی راغلي دي او مثلا د واک پر ګدۍ باندې ناستې د چا خبره نو هغه یوه خبره ده چې مېرمنې او مېرمنې همدغه هر خبره کې د دوی مېرمنه چې نه وي نو هغه کانفرنس بېخي خوند نه ورکوي. خو په ټوله کې یعنې دا هغه څه دي چې هماغه خلکو دا فکر کوو، کله چې دا طالبان راغله دوه درې کاله مخکې، دا فکر کوو چې هغه شل کاله، یوویشت، دوهویشت کاله مخکې طالبان چې راغلي وي، دا اوس هغه نه دي، ډېر تغییر کړی، نړۍ ولیدله، دوی بهرني سفرونه درلودل، خواتلې دي، خواتلې دي. ولې زه فکر کوم صحیح ده، اوس هغه وخت کې رسنۍ نه وي چې چا غږ پورته کړی وي او د دوی هغه کړنې لیدلې وي. ولې اوس سوشل میډیا ده، دغه هر څوک بس خواله رسنیو کې ویډیو ګانې ښکته پورته کوي، نو یو یو هغه دام دی چې شاید لږ اصلاحات راغلي وي، ځکه ویره ده او فشار پرې راځي د نورو هیوادونو کنه. هر څه کتلی شي اوس هغه پخوانۍ زمانه ده چې هر څه پټ پاتې شي. ولې په ټوله کې زه فکر کوم چې دغه اوسنی حکومت یو ډول اوقتی چلند کوي.
خو موږ د ځوانانو لپاره ټولنې درلودلې، بېلابېلې ادارو دې کې کار کاوه، د ځوانانو ستونزې اورېدلې، مګر اوس داسې کوم څه نشته. ځوانانو ته هم نشته، میرمنو ته هم نشته. د دغسې ټولنو راټولېدل، بیا ځوانان سره منسجم کېدل او خپل حق غوښتل، دا به څومره مؤثر وي؟
زه فکر کوم هغه وخت کې چې موږ په تېر حکومت کې مونږ دغه ټولنې درلودلې، زه دا نه وایم چې ټولو ټولنو کار نه دی کړی، بلکه کار کړی وای. خو تاسو په هماغه حکومت کې هم ګټه لیدلې وای او موږ به هم لیدلې وای. زه دا نه وایم چې ګټه نه درلودلې، صحیح ده ګټه به درلودله، ولې ډیری فیصدي د خپلو شخصي ګټو لپاره مثلا یو ورڅخه ګټه واخیستل او کار واخیستلو. یعنې په ټوله کې که اوس دغه ځوانان راپورته شي او دغه ټولنې جوړې کړي، ډیره مؤثره ده. خو که چېرې ځوانان دا کار وکړي، نو زه فکر کوم چې په اوسنیو شرایطو کې ښه خبره ده.
په آخر کې به هغه ځوانانو ته یو پیغام لرو چې دوی له مکتبه پاتې دي، له پوهنتونه پاتې دي، هغه نجونې چې دوی په خپلو کورونو کې په ناهیلۍ کې دې ته په تمه دي، شی به شماري چې د زده کړې دروازې دوی په مخ خلاصي، دوی ته به تاسو څه ډاډ ولري؟
هرې تیاری په سرانا وي او دا رانا راتلونکي ده انشاءالله. نو خپل زړه د نبایلي او خپل روحیه د کمزوري کوي په دې شرایطو کې. زه فکر کوم تر ټولو مهم همدا ده چې دوی باید دغه شرایطو په وړاندې قوي واوسي، ځکه دا حالت تېرېدونکی. موږ په تېرو کې هم تجربه درلودله. دغه تعلیم یوازې هم همدا نه ده چې ته پوهنتون ته لاړ شو، مکتب ته لاړ شو، تعلیم به کېږي. په کور کې د دوی یو کتاب راوالي، لیکنه دی وکړي، ترجمه دی وکړي، کتابونه دی وژباړي. حتی اوس ډېری داسې پوهنتونونه هم ځینو خلکو ایجاد کړي او جوړ کړي دي چې آنلاین مثلا زده کړې کېږي، آنلاین دې پکې ثبت نام وکړي، یا مثلا د ژبې کورسونه دي. په یو ډول د ځان مصروفه کې هغه هم تعلیم دی. دا چې ځان وبایلي، زه فکر کوم دا نه د دوی په ګټه ده او نه د وطن په ګټه ده. ولې دا حالت به تېر شي، خو زه فکر کوم تر ټولو ښه همدا ده چې دوی باید په خپلو پښو باندې ولاړ پاتې شي.
یعنی په هر ډول شرایطو کې باید دوی خپلې روغتیا ته پام وکړي او په دې هیله کې اوسي چې دا تیاری پسیر ناشته.
همداسې ده، همداسې ده. او بس دا تر ټولو مهمه خبره ده چې ځوانان باید په نظر کې ونیسي.
ډېره زیاته مننه، تاسو باندې سلامت اوسئ.
ډېره مننه، خوشاله اوسئ.
ګران دوستانو، دا و د دې ونې د تان د څنګ خبرونه تربیه فرض کې چې یاست الله مومال او ملګری.
پزرگ بلکی دا تور جمع واغندی سون شایست اشکاری چه تور جمع واغندی اون پزرگ بلکی دا تور جمع واغندی اون پزرگ بلکی دا تور جمع
یارانا خواز چنین غریب آزادی میلمه
سلام د ازادۍ میلمه ځنګړې مرکه ته راغلاست قدرمن اوریدونکو په نننی پروګرام کې ز احمد تکل په انګلستان کې لډیرا یو افغان کرکټ لوبغاړي سره خبرې کوم سید وهاب اکبر افغان ځوان لنجدي او کلونو رئیس په لندن کې اوسېږي هلته په څو لیګونو کې کرکټ کوي او د کرکټ لپاره سپورت هم کوي خغلی اکبر څو کاله مخکې په افغانستان کې دننه هم له 15 کلونو د کشرو لوبغاړو او وروسته له 19 کلونو د کشرو لوبغاړو په لیګونو کې لوبېدلای دی په کرکټ کې اکبر بالنګ یا توپ چونه کوي د ازادۍ میلمه د ځنګړو مرکو په لړۍ کې نن د خغلی اکبر د ژوند او رزنیو کارونو په اړه پوښتنه کوم خلمړی مې له هغه وغوښتل چې ځان پخپله د ازادۍ رادیو اوریدونکو ته ورو پېژني
سلامونه تکل سپاستا اوریدونکو ته خپل سید وهاب اکبر افغانستان د کونړ ولایت څخه کابل کې ورشوي مې اوس په لندن کې اوسېږم په انګلستان کې دلته کرکټ هم کوم د کرکټ سره سره خپل کار کوم چې په شخصي کلینیک دی او کې د اډمن کارونه تمخ کې وړم د ستاري کارونه
مننه اکبر صاحب راته وایي اصل فن چې دلته په انګلستان کې حکومت کچا حکومت کلبونو کې تاسو کرکټ کوي
تکل صاحب په انګلستان کې د میډلسکس کاونټي په ساته باندې د ډیویژن 1 او 2 او د پریمیر ډیویژن په ساته لوبې کوو په پریمیر ډیویژن کې د ای لینګ کرکټ کلب څخه لوبې دم 2013 سندل سکیم او اوس په ډیویژن 2 کې چې د انجن جمخانه چې د درې کلو شاګو سره لوبې کوم دا هغه لوبې دي چې د انګلستان د کاونټي په ساته باندې دریم یا درې مرتبه کې راځي په کټه البته د کاونټینا نو دا نه با چې بیا درې قدمه چې اوسه مخ کولار شي نو بیا کاونټینا شروع کیږي
دلته په انګلستان کې د سی یو هله لری تاسو کنه چې تر دې کو لوړه کچا کرکټ به وکړي یعنی وړاندې بلار شي او د انګلستان د ملي لوبډلې تر کچه به ورسېږي
دا کله څه کوشش هم لږه ده خپل کوشش کوو فټنس ساتو پریکټس ته ځو تمرینات کوو دا غلطه چې کله او بل ټیم نړیوال ټیم راځي چې ټیسټ لوبي یا یو ځنې لوبي کای نو دا غلطه د هلکان راغواړي د پریکټس لپاره چې یو تا وسره پریکټس کوي پنټ کو سره شامل وي نو هم دا کوشش دي زخپل تلو ما لستر کاونټي کلب سره چې یو زر سره نوې نه فاق هم لوبي دا زه هغه هم راغوښته ومه او دا یو کوچ پال نیکسن نومیر او هغه هم ویزیت خپل کوشش کوه او نو بس پرې ته پرې دا چانس لري یعنی موږ هم خپل کوشش کوو امید لرو ان شاء الله
په کرکټ کې تاسو څه کوي بولینګ کوي او ک بیټینګ ک دواړه
زه خپل چې بولر یم او سره بیا لږ بیټینګ کوم خو یعنی زیاتره زه ما بولینګ دی
په افغانستان کې هم تاسو لوبې کولی په کوم ځایونو کې
او په افغانستان کې هم مالو به وکړم د زونو په ستاته د 15 کلونو د ګلسترانو د ستلونو چې په هغه وخت کې موږ سره د ملي ټیم سره زیاتره لوغړی هم او ماشاالله اوس ملي ټیم کې لوبيږي موږ سره لوبي شوی دی ولایتي می هم کړو د کابل څخه همدغه سیمې د بوست څخه د سلور ځنې لوبي هم کړې دي شپږیږي کې هم محمد بندي امیر څخه نو البته هم زیاتره لوبي کړې دي که زیاتره وخت بچ کله ملي ټیم لوب نه لري په کابل کې به سره یو ځای کمپونه مونږ کول د الف لوب دل سره هم مونږ کمپونه کړی دي نو کرکټ مې ته هم ډیر زیات کړی دی
تاسو مخکې ویل چې د ملي لوب دل له لوبغاړو سره مو هغه محل کرکټ کوو په هغه کسانو کې چې تاسو کرکټ ور سره کوو اوس د څوک شته چې په ملي لوب دل کې وي
ماشاالله مستنې جغت ستوري زمونږ دی راشد دی هغه زمونږ د بندي امیر کپتانو کله چې زمونږ نو ستنه لوبي وي مسلمانو په ساته باندې سره او نوین الحق ماشا الله رسیدل لوغاره همدا غس ابراهیم او ګربز و مجیب او رحمت الله عمر ده رحماني هغه بالر شیدې پرونی مرانه هیر شو نو همدا لکان مو سره وو زیاتره لکان او شمیلټ ټیم کې همدا موږ سره په ځونو په ساته لوبي ده
باید تاسو سره ډېرې په زړه پورې خاطرې هم وي د غستورو چې تاسو یې نمونه واخیستل د لومړنیو وختونو د لوبو هغه مهال چې دوی لا تر اوسه پورې ملي لوبډلې ته نه و راغلي او وروسته بیا دوی ستوري شول
البته هو ډېر زیات ځکه چې کله هم لوبي وي د زنونو په ساتې ولایتین سروزینې نو تګ راتګ هم وي سفرونه هم وي په هوستل کې مې اوسېدلې نو ډېرې زیاتې خاطرې لرو سره او ډېر خوندور خسته خاطرې لرو
راته وایست ځینې کیسې که مو په زړه کې پاتې وي راته وی وایي.
ولې نه، د بندي امیر نسخه لوبډلې لوبې وي، زمونږ کپتان راشد خان و، نو زه خپله ځکه چې فاست بالر وم نو زمونږ فټنس لږ ډېر و، نو مونږ ته به کوچ ویلی چې د لوبې نه مخکې چې دا وارم اپ کوئ تمرینات کوئ، نو ماته به زیاتره ویلې وهه به ته مخکې شه. نو بیا ټوکه لوبغاړو ځکه چنډي والی به ټوکې ټکالې وي، راشد ته ویلي چې دغه هلک ډېرې منډې ورکوي خلکو ته، نو بیا راشد ویلي چې وهه به ډېرې منډې مه ورکوه لږ په ارامه صحیح لکان داسې چې لوبه نه پاتې شي. داسې ډېرې نورې خاطرې هم دي چې د وخت سره اسمانه هېرې دي. همدغسې د 19 کلنو کمپ هم و، احسان جنت زمونږ کپتان و، هغه وخت د 19 کلنو دا کمپ په سلیم کاروان کې شوی و په 2013 کال کې، هلته هم همدا کیسه وه، ځکه چې دولت احمدزی زمونږ کوچ وه، نو دولت احمدزی په فټنس باندې زیات توجه کوله د هلکانو، نو په هغه کې بیا ځکه چې فاست بالر باید فټنس ولري، نو همدغسې بیا چې کله فاست بالر ته ویلې، ما ته به ویلې یا نوین ته به ویلې چې تاسو مخکې شئ وارم اپ ورکوئ، نو دا هلکانو به حتما لږ شکایتونه کول. دا کېږي په هر ځای کې، داسې په هر کرکټ کې، داسې په هر ټیم کې دا کاری چې بعضې کسانې کې دا ډېرې منډې نه خوښېږي، ځکه چې غواړي ټول توجه په مغلوبه کې اوسي. همدغسې خاطرې نورې ډېرې زیاتې لرو، ولایتي چې اوس زیاتره زه ویلی هم نه شم
بالکل. دا خو ستاسې خپلې کیسې، ستاسو خپله د ژوند برخه ده، او کومې چې غواړئ وی وایي هغه به وایاست، او چې کومې نه غواړئ هغه به نه وایي. ولې په هر صورت د افغانستان کرکټ په وروستیو څو کلونو کې، مخصوصا په د وروستیو لسو کلونو کې ښه وده وکړه، او تاسو نه وای نو په دا ډېره برخه کې تاسو له افغانستانه راوتلي وئ، فکر نه کوئ که پاتې وای په افغانستان کې تاسو به د خپل ژوند لپاره هلته ډېر کار کړی وای تر دې ځای نه؟
تکل صاحب همدا کله نه کله په الله باور کوم دا سوچ زما هم وي، ځکه چې زه اوس ګورم هماغه چې زما ملګري وو چې ما سره همدغه ټیمونو کې لوبې کولې، الحمدلله ماشاءالله دوی ته ورسېدل. نو البته زیار مې ستر کوشش هم کړی وای، زموږ هم دغه غلط دی، ما تر افغان نه پات یو څو کوچ زو چې سلیکشن کمیټې کې سو کسانو چې هغه ما ته میسج هم وکړلی چې ته باید نه وتلی ته ولې ولاړې. خو دا ژوند داسې فیصلې چې سړی ورباندې بیا واک نه لري، او بیا هغه کېږي څه چې خدای وغواړي. نو که ستاسو پوښتنه راشم که په هلته پاتې وای، زیار مې ایستلی وای، کوشش مو کړی وای، نو البته یو دې ته رسېدلې، او که هر څه په خپل وطن به وای د مسافرت ژوند به نه و.
په انګلستان کې اصلا خو کرکټ لوبه انګلستان نورې نړۍ ته معرفي کړې ده، خو دلته داسې ویل کېږي چې دومره پاملرنه چې د ماشومتوب نه فوټبال ته کېږي کرکټ ته نه کېږي، دا خبره څومره دقیقه ده؟
تکل صاحب دا خبره فرق کوي چې د انګلستان کوم طرف ته خبرې کوو، که چېرته موږ داسې طرف ته ځو چې د انګلستان شرق طرف ته، هغه خلک چې دي د بارانونو سره ژوند کوي، بارانونه ډېر زیات دي، همدغسې شمال طرف ته بارانونه ډېر زیات دي، هلته البته به کرکټ ډېر زیات نه کېږي. نو ځکه د ښوونځیو کې کم عمر هلکان چې دی بیا کوشش کوي چې فوټبال ته شي یا رګبي ته شي، رګبي هم د دې ډېره مهمه لوبه ده. هغه ځایان چې لږ ګرمي لکه اوس بیرته زموږ د لندن طرف ته، همدغسې د برمنګم طرف ته، همدغسې د شمال لږ راښکته چې مانچستر دی، دا ځایان کې بیا کرکټ ته هم توجه شته. فوټبال ته توجه په دا ده چې فوټبال یو نړیواله لوبه ده، زیاتې پیسې پکې استعمالیږي، یعنی ډېر زیات پیسې چې دي لاندې باندې کېږي پکې، ځکه چې ډېره زر لوبه ده. مهمه ده فوټبال لوبې ته ځکه ډېر خلک درخه کوي چې یو نیم ساعت لوبه ده، زر ختمیږي. زه داسې نه وایم چې البته کرکټ بیخي څوک نه کوي، نه کرکټ هم کوي، ځکه که تاسو وګورئ انګلستان د اوسنی مهم لوبغاړي چې دي لکه جو روټ شو، بن سټوکس شو، اولی روبینسن دی، اولی پاپ دی، دا بیسټو بټلر، دا ټول هلکان د مکتب د وخت نه سره لوبېږي. هر سړی چې دی ډاکومنټری خپل لري چې خپل ویډیوګانې ښایي، عکسونه ښایي چې د مکتب د وخت نه چې دي سره لوبېږي یو ځای، او دین د ټیمه پورې وغیره ورسېدل. یعنی دې خبره کې دومره حقیقت نشته، څومره خلک ډېر زور ورکوي.
او داسې یوه هیله لري چې یوه ورځ به تاسو هم د افغانستان له ملي لوبډلې سره یا د افغانستان د نورو کچو له لوبډلو سره بیا یو ځای شي، او هلته به په افغانستان کې کرکټ کوي، یا به د افغانستان په استازولۍ په نورو هیوادونو کې په نړۍ کې کرکټ کوي؟
انشاءالله پلان همدغه دی چې د افغانستان کرکر سره یو ځای شو لګونه روان دي لخر په افغانستان کې خبرې مې روانه کړې سو کسانو سره ان شاء الله چې خدای وکړي هغه کار وکړي او الله کړې وي چې وشي نو شروع به د افغانستان د لګونه نه کول خیره او بیا پراتونکي کې چې هر څه الله ته منظور و که چاته ملاقات لرو خو مخکې به ځو او کوشش به کوو زیاتره او که نو بیا به هم د خپل ژوند ته دوام ورکوو.
تاسو په انګلستان کې د کرکټ ترڅنګ شخصي کار هم کوي، کار او کرکټ دا دواړه هم زمانه کیږي
په انګلستان کې؟ یو کار دی چې اوس اوړه شو او ورځې ډېرې اوږدي، زموږ ماښام 10 بجې نو په دغسې ورځو کې کیږي چې شپږو ساعته کار وکړي او هغه نه بعد بیا لاړ شي جم ته او بیا لاړ شي پریکټس ته. زه خپله فعلا همدا اوس کوم، څلور ورځې د خپل کار کوم، لسو نه تر 15 پورې، بیا د شپږو نه تر 9 پورې چې بیا تمرینات ته ځم. میدان زموږ ما سره نږدې دی، دغسې په ستنګ سره جم ته ځم. بیا کرکټ نو ډېر زیات دی، ځکه په شنبه په ورځ باندې چې دی خپله د لیګ لوبه کیږي، چې دا کمې لوبې چې د کرکټ بورډ طرف نه دي د انګلستان هغه لوبې دي. بیا د ایک شنبه او د شنبه ورځې داسې ټي ټوینټي کپونو میچونه وي په ستنګ سره. الحمدلله دلته زموږ د افغانانو ټولنې دي چې لوبې جوړې کړې دي، کله ناکله کوي، لکه فعلا چې کله بیا په شنبه په ورځ لوبه وکړم نو د ایک شنبه په ورځ موږ دلته ټیم دی د افغانانو چې پوره ټورنامنټ دی. د خپل پکې د یارانو کرکټ کلب سره لوبې کوم چې منیجر مو بختیار ساحل صاحب دی. کرکټ یعنی ډېر زیات دی په څنګ کې سره. بیا د اگست په میاشت سپتمبر په میاشت کې چې دی د آزادۍ لوبې هم کیږي چې دا تېر کال موږ وګټلې د اسما غنی په مشرۍ باندې. نو کرکټ کیږي د کار سره بالکل ولې نه کیږي، فقط اراده غواړي.
تاسو مخکې ویل چې په انګلستان کې ډېر زیات کرکټ کیږي، چې هغه د تاسو مثالونه هم ورکړلې وي، خو نه هلته د انګلستان خپل کورنی لیګونه دي او بیا د افغانانو کرکټ کلبونه هم شته. دا څوک تنظیموي دومره زیات کرکټ مخصوصا په انګلستان کې په میشتو افغانانو په ټولنو کې؟ دا کارونه څوک تنظیموي؟ د انګلستان د کرکټ بورډ تنظیموي او که افغانان خپله د دې تنظیم لپاره خپل سټرکچرونه لري؟
یو خو دغه شنبه ی ورځې لوبې چې دا د انګلستان له طرفه نه چې یعنی فرضي لوبې دي، دا باید وشي. که باران وي بیا بله خبره، که نه نور باید دغه لوبې وشي. دا د انګلستان د بورډ طرف نه دي او په هر لوبه کې په هر لیګ کې چې دی د انګلستان د بورډ یو ممبر چې دی ډایرکټلی یعنی سیده په سیده شامل وي. لوبې د نږدې نه ګوري چې څوک ښه لوبېږي، څوک ښه کوي، هغه په نظر کې اچوي، هغه بیا غواړي چې اکیډمیو ته راشي چې پاس لیول کې لوبې وکړي. افغانان ټورنمنټونه چې برابرېږي دا هم د انګلستان سره باید په تماس کې اوسي، ځکه دې ګراؤنډونه پکارېږي، د دې چې داسې نور ډېر اداروي شیان دي چې دوی پکارېږي، سپانسرې دي، او دا چې دی د حکومت یا د ای سی بي د انګلستان د بورډ د شاملېدونه بغیر نه کیږي. الحمدلله زمونږ افغانان ټولنه الکان ماشاءالله خلق شته دی چې ډېر زیات زیار وباسي د افغانانو لپاره، چې دا لکان دي لیاقت لري، زیاتره لکان نوي راغلي دي، غواړي چې په سپورت کې داخل وسي. نو دا یو ډېر ښه خبره ده، خپله ډېر زیات منندوی مزه چې کله هم دا د ټورنمنټونو اورګنایزر زه وګورم د افغانانو زیات مننه کوم، ځکه هغه ماشاءالله چې تاسو په هغه ورځ وګورئ چې کوم ټورنمنټ برابرېږي، دوه ورځې زیاتې ورځې په سلاو افغانان راځي، هم دوبغاړي هم لیدونکي، یو ډېر ښه ماحول هم جوړ کړی وي. نو سړی یو داسې احساس وکړي چې زه یعنی د خپلو خلکو په منځ کې یم، په کوم مسافر هم یم، احساس د کور کېږي یو انسان ته.
ډېره زیاته مننه سید وهاب اکبر چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کوي. له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ. تاسو په خپل د کوم کرکټ یعنی د کوم فرمټ لوبغاړی یاست؟ د شلووریز که د ټیسټ کرکټ او که د یو ورځنیو او که په ټولو د فرمټونو کې تاسو لوبه کوئ؟
دا انګریزان یو متل کوي وایي چې ټیسټ کرکټ از د بیسټ کرکټ. زما خپله چې ټیسټ خوښېږي او علاقه سره هم لرم. ټیسټ کرکټ د لپاره چې سړی باید ډېر فټ اوسي، نو ځان سړی پوش کوي شي، ځان ته لږ زور ورکوي شي، ځکه ټیسټ کرکټ آسانه نه وي. 15 ورځې لوبه وي، نوی آور دین ته باید فټ اوسې داغه د پاره زمونږ تاسو کړه زکه فخیږي ماته یو څو زور غوند راکې چې باید ځان پښک نور هم کوشش وکړي هغه نه بعد چې بیا شل اورې د لوبي چې ډیر تیز لوبي دی ډیر زیات فخیږي چې زړه ختميږي او یو ورځ نه چې دا سړی سینی لوبه ده فخیږي می خو یې دوه ورځې بیا نه ما او ټیسټ او شل اورې دې ډیر فخیږي
د افغانستان د ټیسټ لوبو په باب چې ډېر یو کمزوري حالت کې تر سره شولې د دې په باب څه خاص نظر لري
تکل سیب د تاسو کو د نور ملکونو وګورئ د نور ټیمونه انګلستان وي هندستان وي استرالیا وي نیوزیلند وي ساوت افریقا وي دا ټیمونه که ټیسټ لوبو کې خدي هغه یو ځنې وجه دا ده چې داخې کورنۍ کرکټ چې د سره ورځنې سیالي دي دا ډېر پالا طریقه باندې کیږي ټیسټ کرکټ چې دی د کورنۍ کرکټ پسې فرست کلاس پورې اړه لري که چېرته زموږ د وطن او د هیواد فرست کلاس کرکټ ښه شي او خلوب غواړي ولرو نو بې له شکه چې موږ په ټیسټ لوبو کې هم ښه شو د افغانستان په فرست کلاس کې کورنۍ کرکټ کې هغه دوه لوبغاړي چې زه همیشه یادومه درې لوبغاړي وستو چې هغوی یعنی هر فارمټ کوی شي او ورسره یو د ټیسټ کرکټ غټ کرکټران کېدی شي یو ابراهیم ځدران دی رحمت شاه زرمته دی او حشمت الله شاهدی دی ځکه دا درې لوبغاړي هغه لوبغاړي دي چې ډېره حوصله لري پچ باندې درې دی شي او که د ټیسټ کرکټ چې دی همدغه غواړي چې یو بیټسمین باید حوصله ولري چې حوصله ولري نو ټیسټ کرکټ کوي شي زموږ کرکټ افغانستان کې کورنۍ کرکټ چې دی ډېر محدود کرکټ دی البته شلوریزو په یو ورځنیو لوبو باندې چې دی ډېر توجه شوی دی او ډېر کیږي تاسو په فرست کلاس کې یعنی سلور ورځنیو لوبو کې هم وګوري هغه لوبغاړي دي چې زیاتره په شلوریزو په پنسوریزو کې یعنی کار باید په فرست کلاس کرکټ کې زیات شي تر ورځنیو سیالیو کې که غواړو چې موږ خپل ټیم ولرو ته خو به لپاره او ټیسټ لوبې آی سی سی موږ ته زیاتې خبره کوي هم نه د یو جن هم د خبر نیم چې ولې موږ باید کال کې حد اقل شلوریزو ټیسټ لوبې وکړو البته موږ ته په کال کې پنځه شپږ هم نه برابرېږي دا هم یو شی دی چې
دا فکر نه کوي اکبر صاحب چې زموږ د کرکټ بورډ او د ملي لوبډلې تمرکز هم ډیر پر شل اووریز لوبو دی بیا هم په همغه دلیل چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې شل اووریز کرکټ هم لاند دی او هم ګرم لوبه ده توده لوبه ده په دې دلیل
دا هم دلیل کې دی چې تکل صاحب بل دلیل دا هم کې دی چې لیګونه اوس تاسو ګورئ د کرکټ هر هیواد چې خپل ځان ته لیګ جوړ کړی دی دغه لیګونه کې چې ډېر زیات پیسې شامل دي هر سړی غواړي چې خپل هر لوبغاړی غواړي چې راتلونکی ولري او هر لوبغاړی غواړي چې ښه راتلونکی ولري چې سبا بیا چاته محتاج نه په هر لحاظ باندې چې زیاتره لوبغاړي د لیګ د زړه کوي او ټول لیګونه د دنیا کې چې نړۍ کې شتي همدا شلوري دي لوبي دي د کې موږ تاسو لوبغاړي ملامت کوي موږ شو دا نن سبا دا ډېره ګرم خبره هم د ټول نړۍ کې د کرکټ په سطح باندې چې زیاتره پخوانی لوبغاړي چې هغه اوسنی کرکټ مبصرین دي هغه همدا وایي چې دا لیګونه چې دي دا د کرکټ خوند لري کوي او بیا هم د هر انسان شخصي پریکړه کې یو سوچ یو هغه هر سړی خپل ژوند لري اوس موږ یو لوبغاړي ته هم نشي ویل چې دغه لیګ ته مزه ځکه هغه کس په لوبغاړي پلان نه لري نو غواړي چې ټول عمر یو شي ته کینی چې ورته بیا نه ورسیږي وروسته کرکټ چې دی ډېر انپریډکټیبل لوبه هم ده یو لوبغاړی که زخمی شو په کور کې ناسته دغه بس بیا ختم شو هغه بیا ټول عمر کرکټ کړی د هر څه نه پات نو زما په فکر سره خلک چې ډېر زړه کوي شلو ورځې لوبه لپاره او لیګونه لپاره هغه یوازنی وجه چې کېدی شي یو اکسپوژر کېدی شي چې ورته ملاویږي چې یعنی ټول نړۍ لوبغاړو سره چې غړغړ
یعنی تجارتی اړخ لري ډیر زیات او د لویو کمپنیو ادارو توجه زیاته شل اووریز لوبو ته ده همداسې
ځکه چې ډیر زیات پیسې راځي او پیسې ډیر زیات پکې شامل وي
خو تر څنګ لوبغاړو ته هم یو ډول نوم راځي ځکه چې ولولې او هیجان خورا زیات وي پکې
بېخي څه خبره همدا مول ځکه چې یو اکسپوژر ملاوي اکسپوژر مطلب که تاسو هر لیګ وکړي نو تاسو نړۍ نور لوبغاړو سره ګورئ تاسو نړۍ هر میډیا تاسو کوریج کوي اوس مثال آی پی ایل دی دا څوک باندې چې آی پی ایل نه ګوري د آی پی ایل لپاره په ټوله دنیا کې کرکټ ودرېږي دوه میاشتې چې آی پی ایل رواني د نړۍ هیڅ دي کې نو کرکټ نه کیږي ځکه چې دا د تجارت او د څه تجاران دي څه ټلویزیون دي دا څه چې میډیا آؤټلیټ دا دا ټول توجه شي پی پی ایل باندې ځکه چې تاسو پی پی ایل وګورئ پاره کې په ملیونو ډالر چې دي شامل دي نو البته دا سی سی ته هم ګټه ورسوي نو ځکه زیاتره لوبغاړي چې دي غواړي چې په لیګونو کې شل ورځې لوبې
تاسو په افغانستان کې کورنی کرکټ ته په کوم نظر ګورئ او سپارښتنه به مو ځوانو لوبغاړو ته ځوان تنکی زلمیان چې راځي او کرکټ خوښوي او خپل ژوند ورته وقف کوي هغه ته ستاسو سپارښتنه څه ده چې ټیسټ کرکټ خوښ کی او که یو ورځنه او که شلو ورځ
او په افغانستان او سنه د کورنی کرکټ چې ماشاءالله ښه روان دي او سنه ادارا ډېر زیات کوشش کوي چې ټورنمنټونه جوړ کړي او زیاتره ټورنمنټونه چې دي شلو ورځ لوبي دي او زما خپل به ځکه که زه خپل وګورم چې پنړی کې هغه کرکټران چې نمونه لري او د انګلیزانو په سطح لیجنډز جوړ شوي دي دا کرکټرانو ټول چې دی فرست کلاس یعنی سروزنی سیالۍ ډېرې زیاتې کړې دي سروزنی سیالۍ چې دی یو پوره مکتب دی تکل صاحب هغه کې تاسو ته هر څه چې دی ملاویږي په نصیب کېږي تاسو ته حوصله ورته پیدا کېږي د ګیم اویرنس چې ورته وي هغه پیدا کېږي په څنګ کې ورسره په فرست کلاس لوبه کې چې دی تاسو د غټو شاټونو هم وخت راځي درته زه به خپله راتلونکي کې چې افغانستان کې څومره ځوانان راځي او خپل وخت ورته وقف کوي زه به دا وایم چې اول خو دې په خپل فټنس باندې زیات پام کوي ځکه زموږ ستاسو په هیوادونو کې چې دی فټنس ډېر پام نه کیږي ماشاءالله تنکي ځوانان الکانی که بالران یې تیز بال کوي هغه ته خوشاله وي البته بیا دغه وروسته به ډېر نقصان لري چې سره فټنس نه لري دا بیا ډېر وخت لپاره دوام نه کوي لکه موږ یو څو بادران لرل خو اوس چې دی د صحنې نه ورک دي یوازې لته همدا و چې تیز ول خو فټنس کې چې دومره مخکې نه و ځکه چې ورته ویل شوی نو دا نه چې هغه نه غوښته
باید دوامداره فټنس او سپورت وکړي یعنی د وجود باندې کار وکړي
باید وکړي ځکه چې تاسو چې فټنس لري کرکټ زیاتره انسان بیا نشي کولی او فټنس هله جوړېږي کله چې تاسو زیات تمرکز شي په سلو ځنې سیالۍ ځکه چې سلو ورځې سیالۍ چې دي درې ساعته لوبې دي هغه کې ستاسو چې دی فزیکل تاسو نه امتحانېږئ چې تاسو څومره فزیکلي تکړای وئ هغه امتحانېږي نه پتي تاسو هله امتحانېږئ فزیکل چې کله تاسو ټیسټ لوبې وکړئ سلو ځنې لوبې وکړئ هغه تاسو چې دی فټنس معلومېږي تاسو څومره تکړه ځکه هغه به پوره ورځ تاسو لوبه کوي او دا اوسنی لوبغاړی تاسو شل ورځې ګوري چې څومره هم مخکې روان دي دا ټول تاسو که تکل سه فرست کلاس ریکارډ یو ګوري دا ټول د فرست کلاس نه راغلي دي او فرست کلاس یو هم غشا هم دا وایي چې فټنس باندې کار وکړي
ډیر زیاته مننه له تاسو سید وهاب اکبر د کرکټ لوبغاړی چې په انګلستان کې ډیر یاست چې د ازادۍ رادیو لدې خبرونه سره مرکه وکړه په پای کې مخصوصا ځوانو لوبغاړو ته چې نوې کرکټ پیلوي او اکثرا تنکی زلمیان دي ځینې داسې وي چې د نورو لوبغاړو شهرتونو ته ګوري او راځي خپل ټول ژوند باندې پنګونه کوي د کرکټ لپاره ځکه چې په ذهن کې الته هغه د لوبغاړو شهرت وي مګر نه کامیابیږي په دې خاطر چې یا استعداد نشته پکې یا هغه تاسو مخکې چې یادونه وکړه په موږ دلایلو نشي وړاندې تللی مګر دای خپل ټول ژوند باندې الته پنګونه کوي نو ځوانان باید څه وکړي د دې لپاره چې پوه شي چې په ما کې توان شته او استعداد شته کنه چې له درس نه پاتې نشي د کرکټ په خاطر باندې او وکولای شي چې خپل راتلونکي ژوند هم جوړ کړي
تکل صاحب زه به دا وایم چې په ژوند کې که یو ځای ته رسېدل غواړي هغه باید اول دا په خپل مغزو کې پاک وساتي چې دا زما هدف دی او د هدف لپاره چې دا مې لار ده زه باید په همدې روان شم پدې کې باید دا بل سره نشي او اس کوم مثال یو کس غواړي چې کرکټ کې ژوند جوړ کړي نو دا د کرکټ سره بل شي نه یو کوي زه دا وایم چې چرته تاسو هدف ته روان وي او تاسو یو بل شي راشي موضوع کې او د لارې لري کې نو بیا به نو خپل هدف ته ورسیږي نه هغه بل شي چې تاسو لارې لري کړی هغه ته به ورسیږي ځوانان دې همیشه یو پاک ګول ولري په خپل موضوع کې یو پاک هدف دی ولري چې هر څه چې کیږي دا زموږ هدف دی او د هدف لپاره دا لار زده کړم په دې لار کې ماته هر څه راځي هر ځن راځي هغه زده مخه لري کوم دا د ما چې مخه تاسو ته وځي د سلو غاړي چې دا اوس خلکو ته لیجنز وي تاسو کو دې قصې واوري دا ټول د هدف د پاره چې دې څه کړی دي دا به تاسو حیران شئ. مثال د کولی دی رات کولی پلان مړو په دا حالت لوبه کې لګیا لوبې روانه ری وای دا زما ګول دی د سینې چې پلان سره مینه نه و البته په موضوع کې چې دې ځان ته پکړه چې زما دا ګول دی چې زما کرکټ کوم نو هر لوبغاړی چې دی که راتلونکي کې غواړي چې کرکټ وکړي نو هدف باید کرکټ وسی د کرکټ د پاره پلان دی هغه پلان باندې روان وسی. دویمه خبره تقلید باید ولیکي دا خبره چې یو کس مغزو کې ولري چې زه غواړم د لوبغاړي غوندې شم البته پوره تقلید کول چې دی بیا نه کامیابیږي هغه په دې علت باندې چې هغه کس ژوند فرق کوي دا هغه کس باډي سټرکچر فرق کوي دا هغه کس سوچ او ذهن فرق کوي که چېرته ټول عمر انسان و چې زه دغه کس پسې ځم کامیابیږي نه ځکه هر انسان سره چې دی جدا دی ذهنونه جدا دی باډي جدا ده سټرکچر جدا دی پلانټ جدا دی ژوند بل ژوند تیر کړی داسې ډېر لوغاړي مونږ په افغانستان کې مولیدل چې مختلف څوک نه بشي څوک اصغر شي یعنی پوره کاپېنې کولې نو زه ته ونه رسېدل ځکه چې هغه دغه ذهن کې نو چې د اصغر او د نبي ژوند زمانه بدل دی یا د هغه باډي زمانه بدل ده ذهن بدل دی هغه ته ډېر اکسپوژر ملاو شوی دی یعنی تقلید چې ډېر ښه نه دی چې ډېر زیات تقلید انسانو کې باید خپل ځان وسي خپل ځان وسه صحیح ده وایي چې غواړم دا کس غوندې شم او چې سره کوم ځین پام دغه څه دغه غلطه ورسېږم دا سینې چې ځل پر سېګم دا کاپي زو سېګم تقلید باید ونشي پورا خپل کار دیو کی لکه چې مخکې ما ویلې ګول دیول لري هدف دیول لري دا مې هدف دی او د هدف لپاره دا لار ده او دا پلان لرم ما به هیڅ هم د لار نه چې دانه کی او خپل هدف سره سېګم.
په لندن کې له ډیرا افغان کرکټ لوبغاړي سید وهاب اکبر سره د ازادۍ رادیو ځانګړې مرکه مو اوریده. تر بیا هي چاره
لکل شراب دسرو لبان سنم لکل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم لکل شراب دسرو لبان سنم لکل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشق نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا کمای خوران سنم نظر لرا نظر لرا کمای خوران سنم رقل شراب دسرو لبان سنم رقل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم شراب بسم الله بون سنم نظر لرا نظر لرا عاشق